د مشالیو پروانو خبرونه کې یو بار بیا د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منې. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري د امریکایي ولسمشر جو بایدن وروستۍ څرګندونې په پاکستان کې د وسلوالو ضد شوي عملیات او د افغان طالبانو لخوا خپلو خلکو سره د نرم چلند غوښتنې او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې دسه تازه خبرونه وو. امید مهم خبرونو سره ټکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. د پاکستان پولیس وایي د ترګرې ضد یونټ یې په بلوچستان کې د داعش وسلوالې ډلې یولس وسلوال وژلي او افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. او د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپله ټلویزیون وینا کې په افغانستان کې د پورته کړل شوو وروستیو اقداماتو خلاصې وړاندې کولو پر وخت وویل چې له هغه سره د افغانستان پرېښودو یا هلته د لا جنګ تېزولو لار وه او هغه د خپلې فیصلې ذمواري پر غاړه اخلي. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پرېکړه وه او دا تقریبا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نورو هیوادونو د بیا جوړولو لپاره غټ پوځي عملیات ترسره شول. د افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل چې د افغانستان په ناڅرګند مشن کې د دوی نور کوم واضح مقصد نو پاتې شوی. هغه وویل چې په افغان جګړه کې یې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمه ملي ګټو کې نه وو. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه لومړیتوب دا خبر یقیني کول دي چې افغان خاوره د امریکا پر ضد د یو بل برید ترسره کولو لپاره هیڅکله ونه کارول شي. خو نوموړي په خپله وینا کې دې لور ته هم اشاره وکړه چې موږ ته لا هم ډېر څه کول پاتې دي. که څه هم له افغانستانه د امریکا وتلو پروسې بشپړېدلو اعلان شوی خو بایدن د رپورټونو پر اساس ویل چې لږ تر لږه سل نور امریکایان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي. د په خبره د دې امریکایانو لپاره کومه وروستۍ نیټه نه ده ټاکل شوې. خو دا وایي که دغه امریکایان وتل غواړي نو دوی یې راویستو ته ژمن دي. بایدن د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې ته هم پیغام ورکړ چې موږ لا هم تاسو سره حساب نه دی برابر کړی. د وسلوالې ډلې په کابل کې په 26 اگست د هغه ځنمرګي برید ذمواري ومنله چې پکې د 43 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 180 کسان وژل شول. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پولیس وایي د ترګرې ضد یونټ یې په بلوچستان کې د داعش وسلوالې ډلې یولس وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا کسان د چاپي او د یادې ډلې له وسلوالې سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. دوی وایي په 1 اگست تر سهار مخکې یې چاپه ووهل او په مستون ضلعه کې یې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. په دې سیمه کې وسلوالو په دې وروستیو کې دوه پولیس چارواکي هم وژلي دي. پولیس وایي د چاپې پر مهال ورته خودکشي جاکټې لاسي بمونه او رایفلې په لاس ورغلي دي. د پاکستان ترګري مخنیوي دفتر د وژل شوو وسلوالو او د دوی د قومیت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. داعش په پاکستان او افغانستان دواړو کې سیمه ییزې څانګې لري. د خبر پښتونخوا د بیلابیلو ډایرکټریټس یا حکومتي څانګو سره تړلو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړل. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته د ولسونو د پورته گریډ چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یو احتجاج کوونکی سمینا غنی مشال ډوته ویل چې څرنګه حکومت د سیکرټریټ او کمیشن افسرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی کړی هغه رنګ زیاتوالی دی د دوی په تنخواګانو کې هم کړی.
د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایرکټریټ والا افسران دلته راجمع شوي وو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده هغوی لم ولې سیوا کړې ده او موږ لم ولې نه ده راکړې.
پرون د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبې وزیر اعلی محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت پای ته ورسید. او افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایی ډګر چارې په لاس کې اخیستي. ښاغلی مجاهد له خپلو ځواکونو وغوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د ده په خبره ملت یې شل کلنې جګړې ځپلې او نور د دې تحمل نه لري چې وځورېږي. مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهلو ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په رسنیو لاس په لاس شوي. همداراز نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور اخیستي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه مشال لډو ته وغوږیستئ. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع. اوریدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیسیار وایي اوس مهال د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه شوو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازی کارلونوال بورن ویل چې طالبانو له دغه سازمان سره د کارمندانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړي او په ځینو برخو کې به د مرستې چمتو کولو پروسه پیل شي. اغلی بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر هغوی یې غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. دا وروسته له هغو چې په 31 اګست ټول امریکایي ځواکونه پر داسې حال له افغانستان ووتل چې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی او په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیسیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري، خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیسیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري، خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 2000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړي دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وویل چې د سپین بولدا کاکولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بولدا کله پولی تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغه پولی تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوسمهال چې 3 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي، ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
مشال لډیو ته وګستی راپور موریدو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اروپایي ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقه وکړي. بلن وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه دې خپله برخه کډوال ومني. د جرمني ګاونډی اتریش بیا وایي چې نور افغان کډوال نشي منلی، خو له اروپایي ټولنې لرې کنیډا بیا د 5000 نو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د 28 غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر یو لکه او شل زره ډېر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابله ایستلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستانه ایستل شوي دي، لا هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر یلوا یوهانسن وایي اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لورې له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له صدر اعظم سباستیان کورس سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل:
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستانه ووزي، چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي. خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 کال را په دې خوا تر بل هر هیواد ډېر کډوال منلی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپله ونډه وکړي. خو د اتریش صدر اعظم سباستیان کورز وایي هیواد یې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 1 کال مخکې خپل روسي پوځي له افغانستانه وویست او په وروستیو کې شاوخوا 3,200 افغانان له کابله وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و. کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 40,000 ډېر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډېره د ښځو فعالانې، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
مشال دوتا وګورستی اذن کو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په 1 اگست ټول امریکایي ځواکونه پر داسې حال افغانستان وتل چې له پنځیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان پر دغه وضعیت اندېښمن دي، نو ځینې بیا وایي کېدای شي چې اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت پرځای شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې که یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په 1 اگست مشال ډوټو ویل هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوری حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځنو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له ده سره ویره ده چې هسې نه په راتلونکي کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنګ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترخې وي.
یعنی ولسونه چې دي هغوی جګړې نه غواړي، د هغې وجه دا ده چې هغې سره به امن هم راځي، هغې سره به ترقي هم راځي، هغې سره به دولس ستونزې حل کېږي. نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. د پاکستان پارلیمان هم تاسو ته معلوم دی چې دوی څوره فیصلې په خپله کوي. په پارلیمان کې خو د فیصلې نه کېږي، یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دور لوی فیصلې کېږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلیمان کې نه کېږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شکم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړېږي. او د افغانستان پارلیمان خو د منډ لاړو
خود مسلم لیگنون یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پرځای شي. نوموړي په 1 اگست مشالې ډوته ویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
کسی بھی صورت میں افغانستان کے ہر قسم حالات کی دا افغانستان تر ټول زیات نیغ اثرات پر پاکستان راضی. نو دا وقت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچری په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلته د څه قسمه وینې پریدل بند شي.
د پیپلز پارٹی سینیٹر بهرمن تنگیا بیا وایي ښه به دا وه چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامنځته کېدو مخکې امریکې د افغانستان ړنګېدلې جمهوري حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هېواد کې جنگ ته د پای ټکی ایښودی وي. تنگی په 1 اگست مشالې ډوته ویل چې له کابله د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې امن رامنځته نه شي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوښه جمهوري حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفہ کی ہمیشہ دعوی کہ ہم سارے ملکوں نے سرا برابر ہے پر بنیاد تعلقات او پر ہر یو ملک کے دا عوام پر مرضے او دا عوام پر منشا بانی حکومت چراشی تو دا بعد اگر ملک سٹیبلٹی بھی او دا اگر ملک سٹیبلٹی چھ دنو دا ہم سارے ملک سٹیبلٹی سرا کنیکٹ ہوئی دا.
خود پاکستان حکومتی گوند تحریک انصاف یو مخکخ اقبال اپریدی وای دوی افغانستان د امریکای ځواکونو په وتلو خوشاله دي. د په خبره زکه چې لدی سره حالت جنگ ختم شو. نوموړي په 1 اگست مشالې ډوته ویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت به پر پاکستان مثبت اغیز وي ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. اپریدی وایي په کابل کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان نه یوازې اړیکې ښې وي بلکې مرسته ورسره هم کوي.
افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطیږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ چې کوم دی اضافه کیږي موږ ان شاء الله دا وعده نه چې کوم عمل دی او ریهابیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې به یو کردار ادا کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتون چې د دې هېواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اگست په 1 شمال افغانستان وتل. امریکا داسې وخت افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15 یې کابل نیولې دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د دې هېواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردوونکو د اگست په 1 نیټه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټ سره منسلک سرکاري افسرانو یو ځل بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت ترسره کړ. دوی له حکومته د سیکرټریټ د افسرانو په څیر پختونخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دوی د احتجاجونو دا لړۍ د جولای د 14 نه را روانه ده. پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسو خو دړکۍ کړي چې تر څو یې غوښتنې نه ومنل شوي نو تر هغو به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوز په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکوونکي د گریډ 12 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټرافیک په مخ تړلې دي. د سمینه غنی په نوم یوې احتجاج کوونکې د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم 1.5% زیاتې کړي.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمع شي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسرانو له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده اغیلم ولې سیوا کړې ده او موږ هم ولې نه درا کړې. موږ هم سول سروینټس یو, موږ هم د دې حکومت حصه یو, موږ ملاو شو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زمونږ چا آواز واونه نه دو, موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانا او نارینا روتو سڑک کا خپل مطالبه ده پر موږ سره د 17 گریڈ والا تر 20 گریڈ پورې افسران دلته په سڑک ولاړ دي.
د دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیک ډیپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغه دا صرف او صرف 20% له لور ورکړل شوی دی او باقي پاتې محکمو ته کاغذ سیکرټریټ دی, کاغذ انجینیئر دي, که پلاننګ آفیسر دي او که پی ایم ایس آفیسر دي, هغه ته 150% ورکړل شوی دی. زمونږ چې کوم دی دا افسران دي, دا د فیلډ افسران دي, دا په ډایریکټریټ کې کار کوي, په ډسټرکټ کې کوي, ډویژن کې کوي او دوی د خپل فیلډ سپیشلسټ دي. چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 1 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استول وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي,
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو تا وګرځئ اوریدونکو. په خبر کې د زراعت ادارې ویلي چې دوی په لری پرته سیمه تیرا کې د قانوني فصلونو کرلو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دا اداره وایي په دې وروستیو کې چې هلته د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري دارو په مرسته د مشرومو یا خریړو د کرلو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې. دوی زیاتوي د مشروم د پیداوار لپاره یې لږ تر لږه 40 کروندګرو ته تکنیکي تربیت هم ورکړې او د تیرا مشروم کلب په نوم یې د کروندګرو یوه ډله اهم جوړه کړې چې خپلې تجربې له نورو سره شریکوي. تفصیل له سیمې د مشال دو خبریال فرحات چین ور کوي.
د خیبر زراعت محکمه وایي چې دوی په لرې پرته تیرا دره کې امدادي ادارو په مرسته د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونه کرلو پروژې پیل کړې. دوی وایي په دې وروستو کې خواوشا 40 کروندګرو ته د مشروم یا خریړي د پیداوار تربیت ورکړی او ځینې خلکو پرې تجربه هم کړې او ډېر ښه پیداوار یې ترې اخیستی او د تیرا هوا د مشروم د پیداوار لپاره ډېره مناسبه ده. د تیرا د مشروم کلب په نوم ډلې سیلز مینیجر یا د پلور مدیر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
دلته موږ چې په الحال کم کارلی دی ویسټر مشروم دی چې په مارکیټ ریټ تقریبا 400 کلو دی. دلته مونږ په لوکل بیس باندې خرڅو په 500 سیر, دلته پوخ سیر چلیږي او چې کوم مارکیټ دی اغله مونږ سره پرې ده. د دغه وجه نه دی وخت کې چې دلته مونږ څلور فارمونه کرل دي چې په 200 بیگ باندې مشتمل دي. د دغه وجه نه دلته کم په لوکل بیس باندې ډیمانډ چې دی مونږ اوس په الحال اغه یې نه شو پوره کولای. نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې مونږ د ځون سره نور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل. پاکستان سنس فاؤنڈیشن دے طرف ہم آگا ٹرین کر لے جون سا نو دا چیز یو چی پروڈکشن یو چی انشاءاللہ دا غاب بی بیمونگ مخی مارکیٹ لاؤ بسو.
دے تیرا مشروم کلب چیئرمین فضل ربی وائی دوی دروان کال پا جانورائی کی دے مشروم دے پیداوار تجربہ اکڑا او پا مئی میاشت کی خواہ نتیجا درجه ورکړه.
نو موږ د سلګ دو چکم سپام او ام د نیفا نروړلو نېشنل انسټیټیوټ فار اګریکلچر ترنوب نه ام په کلی کې کارونه غو رزلټ ډېر خروغللو دی. هغه نه بعد دلته چکم متعلقه وینګ و نو هغه موږ د پروپوزل ور مخ کې کړلو چې دا شاید دلته کمیوب د مشروم نو هغه بیا پایلټ پروجیکټ کرنل اسد محمود په نگرانی کې وشولو چې ټیکنیکل سپورټ هم د نیفا ترنو فارم نه وروخستلو.
کرامت الله پردی هم په تیرا کې د مشروم یو فارم خلاص کړی دی. وایي
مغلا هو پوال کې ډېر مشکلات وو خو اوس لګ لګ په کمې دودي پدا کې موږ سره ته 40 پیر کاسون په دغه نږدې ورځو کې ملګري شول. هغه هم د فارمونو متعلق موږ پروجیکټ باندې ورته کور وکړلو چالم ور وخالو. هغه به هم په کور شروع کړي چونکې دلته د میدان آب هوا ډېره سازګاره د مشروم دپاره. نو په دغه ځای کې د مشروم پیداوار ډېر ښکلی دی. کمزورتی دی معاشي حالات خلکو کمزوره وي د دغ شینه چې فایده او ګټه وي چتولی شي بالکل موږ مطمئن یو.
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې مشروم په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي او د دوایې په توګه یې هم خلک کاروي او دا نه یوازې په پاکستان بلکې په بهرنیو ملکونو کې هم خلک ډېر خوښوي. د خیبر ضلع کروندګر وایي په کار د حکومتي او غیر حکومتي ادارې دوی سره مرسته وکړي او قومي او نړیوال مارکیټ ته د دوی رسایي پیدا کړي چې خپل مشروم پکې خرڅ کړي. نو دا با یو ګټور فصل وګرځي او د خلکو روزګار به ورسره روان شي او هلته به د بانګو اپیومو او نورو غیر قانوني فصلونو کرلو نه خلک په شا شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته وګصه اوس راځو یو بلې موضوع ته. زو سنتا اوریدونکو د سن حکومت پریکړه کړې چې د سپتمبر له شپږمې څخه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینو ځانګړې کمپاین پیلوي. له 2500 څخه ډېر ټیمونه به په دې کمپاین کې برخه اخلي او په دې کې به له نهم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لکه ماشومان واکسین کیږي. د سین حکومت دا پریکړه د اگست په 13 د سد مکمی وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې کړی چې تفصیل یې د نیازلی په دې راپور کې.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 13 د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نوري بند پاتې نشي. نو د هغې لپاره د وړو د مور پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي. بیا وایي چې موږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او خوندو د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له نهم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لکه ماشومانو ته د سپتمبر له شپږمې څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند د روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا پسند کی. تعلیمی ادارې چې په 1.5 جولای تړلې شوې وي د اگست په 1.5 بیا بیرته پرانستې دي او سن حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سند روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارد مشره ډاکټر سناګل د اگست په 1.5 مشالی ډو ته وویل چې د سپتمبر له شپږمې څخه پیل کېدونکې د کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار ده چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو به تورې موږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له په کار ده چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي. ولی چې موږ هاسپټلس کې ګورو چې کوم مریضان د کورونا راځي نو هغه زیاتره هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دي لګولي او د کورونا چې چا
واکسین لگول دی نو اغه ته هم دا کورونا کیدلی شي او اغه دومره خطرناک نه وی اغه ته دا اکسیجن ضرورت نه وی اور نور سه کمپلیکیشنز ورته هم نشی کیدې
د سن سره د هیواد په نور صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین واستنی لګول روان دي او د نېشنل اپریشن اند کمانډ سنټر یا ان سی او سی د اګست په 1.5 په خپل ویب پاڼه لیکلی چې تر وسه په هیواد کې 1 کروڑ یو شپې تلکا یو او یا ذرا ات سوا او وشپې ته کسانو ته د واکسینو دوستنې لګولې شوي او 4.44 کروڑ واو یا ذرا 1500 او واتیا کسانو د واکسینو ډومبۍ ستن لګولې ده. خو بلخوا په هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغ شمیر یو ځل بیا زیات شوی او د اګست په 1.5 د ان سی او سی د ریکارډ تر مخه په ملک کې د کرونا وایرس پیښو شره 1% ده. خو په پیښور کې 43%، په لاهور کې 10% او په حیدرآباد کې دغه شره 45% څخه زیاته ده او په تیرو لیرو شو ساتونو کې نور 3700 او 8 کسان د کرونا وایرس په ناروغي اخته شوی او نور 143 کسان مړه شوی دي. لدی سره په پاکستان کې د کرونا وایرس لامل د مړو شو کسانو شمیر 5,278 ته رسیدلی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګستی او راپور مو اوریدو. اوس وخت شوی 10:30 بجې. تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د پروتوکول شو وروستیو اقداماتو خلاصې وړاندې کولو پر وخت وویل چې له هغه سره د افغانستان پرېښودو یا هلته د لا جنگ تیزولو لار وه او هغه د خپلې فیصلې ذمواري پر غاړه اخلي. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پرېکړه وه او دا تقریبا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نورو هیوادونو د بیا جوړولو لپاره غټ پوځي عملیات ترسره شول. د پاکستان پولیس وایي د ترګرۍ ضد یونټ یې په بلوچستان کې د داعش وسلوالې ډلې 11 وسلوال وژلي. چارواکي وایي دا کسان د چاپی او د یاد ډلې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. دوی وایي په 1.5 اګست تر سهار مخکې یې چپه وهله او په مستونګ ضلع کې یې د داعش وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل. د خبر پښتونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره تړلو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړ. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی مخکې ته د ولسو نه د پورته ګریډ چارواکو د خپل احتجاجي پرله په مهال حکومت غوښتنه وکړه چې په تنخواګانو کې یې 0.5% زیاتوالی وکړي. افغان طالبانو له خپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. اغلی مجاهد له خپلو ځواکونو غوښتل چې خپل ملت سره په چلند کې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د ونیزې خپرونې روغتیا او درملنه. دغه خپرونه چې تاسې په تکراری بڼه اورئ، کوربه یې احمد الله دی.
روغتیا او درملنه.
اوریدونکو، په روغتیا او درملنه خپرونه کې مو زه احمد الله هرکلی کوم. نننۍ خبرونه کې به د ویتامین ډي په اړه خبره کوو. ویتامین ډي څه ته وایي؟ د دې کمیدو له وجې زموږ وجود ته څه نقصان رسی، د کمیدو وجوهات یې څه وي، د دې د تشخیص او علاج او همدارس د ویتامین ډي په اړه ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشورې ترې هم اخیستی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشي.
السلام علیکم احمد الله صاحب.
ډاکټر صاحب، نن به د ویتامین ډي په حواله سره به خبره کوو. نو اول راته دا ووایئ چې د انساني صحت لپاره د ویتامین ډي څه اهمیت دی او ویتامین ډي وایي څه ته؟
ډیره مننه احمد صاحب، بلکې زه به دا وایم چې اول موږ دا وایو چې ویتامین څه ته وایي.
صحیح.
نو بیا به پرې زموږ دا اوریدونکي لږ خفه شي.
صحیح.
وایټامین چې پښتو کې ورته مونږ حیاتین وایو، دا یو ارګینک یا نامیاتی مرکب دی. احمد الرجاز صاحب، نامیاتی مونږ هغه ته وایو چې کم قدرتی وي، فطرت کې موجود وي، لکه مون مثال واخلو چې اوبشته ده دا قدرتی دی
بالکل
او دا اوبو نه مونږ مختلف شی جوړولی شو لکه شربت ته جوړولی شو چای ته نه پخولی شو او داسې ډیر کارونه
ها
بعض شیان چې هغه ارګینک نه وي په مصنوعي توګه باندې مونږ هغه جوړو یا د دوو دریو شیانو د کیمیایي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم نوی شی راځي نو هغه د خوراک جوګی چیلي یا د خوراک جوګی کو دې کې دا فرق دی. وایټامین هغه مرکب دی چې دا په کائنات کې قدرتي توګه باندې موجود وي او دا د ژوند کاغه انساني ژوند دی او کاغه د حیواناتو ژوند دی د دې چې کوم میټابالیزم دی. میټابالیزم مونږ هغه اصطلاح چې استعمالو د دې مطلب دی چې کوم مونږ خوراکو کو احمد صاحب
جی
خوراک ساک چې مونږ کو روزمره دا د سوونو زرګونو کیمیایي تعاملاتو نه پس د بدن حصہ جوړي دغه د خوراک نه چې کومه د بدن حصہ جوړېدلو عمل دی او دې کې په سوونو زرګونو کیمیایي تعاملات شامل دي د په شریکه مونږ میټابالیزم وایو. اوس مونږ په دې پوهیږو چې وایټامین داسې یو نامیاتي مرکب دی چې هغه زمونږ د نظام میټابالیزم یا د نظام هضم نه د قوت اخیستلو او د خوراک جذور بدن کولو په عمل کې معاون وي.
صحیح
مونږ وایټامین وایو.
صحیح. او ډاکټر صاحب تاسو خو تفصیل سره دا ویل چې وایټامین څه ته وایي او دا کوم راته وایي چې که د وایټامین ډي په وجود کې کمی وي نو د دې نقصانات څه دي؟ بیا
دا وایټامینونه چې دي دا تقریبا دیارلس قسمه کې دي. دیکھیے اتے چی دی دا د بی دا قسم نه دی ائی کی بی دولس دے بی شپک دے بی درے دے بی یو دے بی دو دی دا دے اتے قسم نه دی. دین علاوہ وائٹامین اے دے وائٹامین سی دے وائٹامین ڈی دی وائٹامین ای دے کے دے وائٹامین پی دا. چونکہ زمون موضوع نن دا وائٹامین ڈی سر تڑلے دا
جی
نو لدے خاطر مونږ چې کم دے دا نور چې کم حیاتین دي نو تدې چې کم ځای کې ضرورت وي خو مجبورن به مونږ وایو او کمی نو بنیادی به مونږ خپل اوریدونکو سره د وایټامین ڈی ضروریات د دې افعال د دې کارکردګي د دې زیاتواله یا په بدن کې کمواله او داغه نقایص او فائدې دا زمونږ نن موضوع.
بالکل.
نو دا چې کوم وایټامین ڈی دی د مختلف قسم هارمونونو سره یوځای کیږي او مختلف کیمیایي تعاملاتو ته په بدن کې دوام ورکوي. بنیادی طور ته د موجودګي په بدن کې چدا نو دا د اډوکو ساختمانی یا جوړېدل ټولو نه غټ کردار د دچ دی دا د اډوکی ساخت جوړول دي. دغه سی په بدن کې کیلشیم دا کیلشیم چې دی دا مالګه دا نمکیات چې موږ ورته وایو سالټس هغه په بدن کې ریزارول چې هغه بیزا یا د بدن نه اخراج نه کی نو د دې وایټامین ډی یو غټ کردار دی چې په بدن کې د کیلشیم چې کم ابزاربشن وی یا انجذاب وی چې دا مکمل وی او ضایع نشي. دین علاوه دا وایټامین ڈی یو خاصیت دا دی چې دا نور چې څونه وایټامینونه دي دا مونږه دا خوراک نه پوره کوو. وایټامین ڈی په خوراک کې هم موجود وي خو دا داسې یو چونکې دا هارمون دی نو بدن یې په خپله هم جوړوي.
صحیح.
خو د بعضې بیمارو له کبلې نه یا د بعضې کسبونو د وجې نه چې سړی مستعد جن نه لري د ناست کار لري لکه مونږ تاسو چې یو چې په چوکۍ ناست ټول ورځ کار وکړو.
بالکل.
او په چت لاندې وکړو او نور ته ډېر نه وځو نو په دې خلکو کې د بدن دغه چې کم نظام دی چې خپل کم وایټامین ڈی جوړوي نو دا کم شي د بدن د ضروریاتو نه نو بیا مونږ د دې چې کوم ټیبلیټ دی یا ایمپیولز دی کتری دی داغه په ذریعہ باندې بدن کې دامن پورا کوم.
صحیح.
دغه سی وټامین ډی چې دی د کیلشیم نه علاوه فاسفورس پختو کې ورته مونږ ګوګړ وایو
جی
اردو کې ورته گندک وایو دا بدن د حرارت او د مدافعت لپاره په بدن کې ډیر ضروری دی. دغه سی دا په مختلف جنسی قوتونو کې د موجودګی په بدن کې په یو خاص مقدار دا ډیر لازم دی. نو دا وټامین ډی چې دی هم د بدن نه د فاسفورس چې کوم دے دا د بدن نه بے ځایه اخراج یا بے ځایه استعمال نه دے هغه منع کوي.
دا فیسبوک باندې پښتنیم ډیر زیات اوریدونکو را لېګلی دی او خان اصغر نه به شروع کوو. هغه وای چې زما د ډاکټر صاحب نه پښتنه ده چې د وټامین ډی کمې چې کم دی هغه صرف د انساني صحت لپاره مسله وی کنه د دې زیاتېدل هم مسله جوړی؟
ډیره ښه پښتنه ده. د کې بعضی وټامینز چې دی نو دا اوبو کې حل کیږي او بعضی وټامین سی دا په فیټس یا چربای کې حل کیږي. نو کم حیاتین چې په اوبو کې حل کیږي دا په بدن کې کته لس کلو مخر نو دے د خپل مقدار نه نه زیاتی. نو چې کم په اوبو کې حل کیدونکي وټامینونه دي لکه وټامین سی دی یا د بی دویم نمبر بی دریم نمبر بی شپږم بی دولسم دغه سه د بی نور قسمونه دي هغه فالک ایسید چې موږ ورته وایو
جی
یا دا سه تایمین دي لایسین دي نو دا په بدن کې زیاتی کی نه. د دې مقابل کې هغه وټامینونه چې هغه په فیټس کې جذب کیږي نو آی کې وټامین اے دی وټامین ڈی دے وټامین کے دے دا په بدن کې جمع کیږي.
صحیح.
او دا یو خاص مقدار نه زیات که په بدن کې جمع شي نو بیا به د دې نقصانات وي لکه موږ څه ویلې چې دا غاښونه مضبوط ساتي اډوکې کوږوالی ته نه پرېږدي اډوکې مضبوط ساتي او کدا د خپل حد نه په بدن کې موږ زیات کو نو بیا به اډوکې کې هغه لچک پاتې نه شي او معمولی زور سره به تلک ناری کې ماتیږي. بل نو د دې زیاتواله په هیڅ صورت خنه ده. دغه سره د دې چې کم د وټامین ډي کمبودی وی په بدن کې نو د دې مقابل کې بیا یو بیماری د موږ ورته ریکټس وایو چې هغه کې د هډو کې بیا زیات لچک پیدا کی ځان کې نرم شي او دا بعض خلک تاسو کتلې کاجی کاجی ګرځي نیخ قدم نه کوي.
بالکل.
ماشومان دا ریکټس دي او دا د خپو نلای د زنګون نه لاندې چې کومه نلای ده دا عموما او ګیټه دا بیا دا اډوکی کاغشي نو دغه د ریکټ بیماری د بنیادی طور دا د وټامین ډي او د کیلشیم او فاسفورس د دې د کمو د وجه نه کیږي.
صحیح شو. او ډاکټر صاحب دا یو اوریدونکو د پښتنه را لېګلې ده وی وټامین ډي پته څنګه لګیږي؟ بلکې دوه درې پښتني دي چې یو چا کې وټامین ډي کمې نو دا غي علامات سي څنګه به موږ ته اندازه کیږي چې د وټامین ډي کمې ده؟
وټامین ډي چې کم موږ سره پیمانه ده انټرنیشنل یونټس نو دا د دیرش انټرنیشنل یونټ نه د سلو ترمنځ پورې د ښه صحت لپاره لازم دي. د دیرشو نه چې دا کم شي او شلو پورې راشي نو دې ته مونږ انسفیشنٹ وایو ناکافی او کده شلو نه ښکته شي نو دې ته مونږ ډیفیشنٹ وایو نشتوالی نو کدا د شلو نه کم وي نو دا بیا انسان چې کوم مدافعتي نظام دی د بیمارو خلاف چې کوم مونږ مزاحمت او مقاومت خیو نو دغه ختم شي د لاسه ورکي. یو
صحیح.
دیرشو نه شلو ترمنځ چې وي نو دا سړی بیا سست وی د غاښونه کمزوري وی د اډو کې درد کوي د دې نه خادا ده لکه زنګون له لاندې چې کومه د خپې نه لای ده
جی
د لکه فرض کې لکه څنګه چې سړی چاپی کوي کنه د له زور ور کې یو سیادمن سړی زور ور کې چې کم د لاس عام زور وی او دا اډو کې درد کوي هغه زور سره
ها
د دې مطلب دا دی چې په بدن کې وټامین ډي اوس کم خو پته تا تو لگے درا خو بیا د دې عمدہ غدا چې در سونه یونټه وکمی اغیل پارا با بیا دا وین تجزیه کیگی او دا دی ٹیسٹ چی دی دا عموماً دا حیاتین و ٹیسٹون چی دی دا گران وی سلور زر پینزه زر روپے باندی دا ٹیسٹ پنے واترو کی کیگی
سما او ڈاکٹر صاحب دا اومدی اوریدون کی دا یو بلا پختنه کړی دا چې وټامین ډی د کمو کمو طریقو نه حاصلولې شو او یو سره پختنه بیا ده چې لکه تاسو مخکې د ګولۍ او یا د ډراپس خبره وکړه چې دا په خپل غستل په کار دي کنه غو د ډاکټر د مشورې نه په غیر د ګولۍ یا ډراپس چې کوم دي دا نه دی غستل په کار
دارو ډاکټر هم چې ورکې نو الا به ورکې چې هغه د دې تجزیو کی په وینا کې چې سونه کمې ده دا یې مطابق په خپل سر په نخري
مطلب چاله دا ځکه چې اکثر دا ګولۍ خرڅیږي د وټامینونو والا دا وټامین ډی دي نو خلک یې اخلي او استعمالوي نو په کار دا چې اول ماینه وشي دا غي ورسته د ډاکټر مشورې سره په کار دی دا
بالکل احمد صاحب تاسو کتلې دي دالته کې په هک کې یا پراک کې یا نور چې کوم دا یخ ملکونه دي الته په ژمي کې عموما خلک روزمره دا خوري
بالکل ډیر زیات
او خو زموږ چې کوم ملکونه دي چې کوم کې ډیر زیات نور لګيږي خلک مهنت کش دي نو تاسو ته وویل چې دا داسې وایټامین دی چې بدن خپل هم پیدا کوي بنیادی دا هارمون دی
جی
ٹھیک شو اوس دغه خو یو علامت مونږ تاسو ته وویل چې راکد نه لیل زور ورکو درد کوي وایټامین ډی کمی دا یو علامت ته خدا په نور بیمارو کې هم کېدای شي نو اوریدونکي بدانه کې چې د خپل زور ورکی او د نه لی اډو کې درد کو دې لاړ شي هلته وایټامین ډی ګولۍ یا وخت چې دې درد کو د درد نور وجوهات هم ډېر کېدای شي نروس مسلم کی دیشی دا پلو مسلم کی دیشی دا کیلشیم کمیم کی دیشی نو دا بغیر دا معایناتو نه خوڑل کی گی دلتا یو بلا خبرا هم زپا ڈاگا کول غوارم
جی جی
ڈاکٹر چی کل دا دی ٹیسٹو کی فرض کیا دا یو سڑی راغل آتل لس نولس دینا خو کخکت دا زینو آگا دیر خطرناک حرکت مرگونین کی دیشی بازی صورت کی نو بیا مونږ د دې امپیول ورکو یا کیپسول چې ورکو یا ټیبلیټ ورکو نو روزانه روزانه یو امپیول ورکو یا د ورځې دوه ټیمه غوړې ورکو تاسو به دام کتلی وي کته دې کې مختلف قسمه یونټ چې چا کې پنځه لکه وي چا کې دوه نیم لکه وي چا کې لس لکه یونټ موجود وي یو خدا خبره ده
جی
دویم د دې چونکه مولې دا چونکه په چربای کې حل کیږي نو دا په بدن کې جمع کیږي او د ضرورت مطابق بیا دا چونکه هارمون دی دا غي اخراج کیږي چې کمزه کې ضرورت وي نو دې اخراج کوي او کدی موږ زیات ډیپوزټ کو زیات جمع کو نو دې سره به په سر کې انتهایی شدت سره بیا درد راځي اډو کې به دونه سخت شي لکه مونږ تاسو خیال کړی مونږ لاس په دا مختلف کارونه چې کوو یا ورزشونه کوو دا مونږ تاو مختلفو زاویو سره
جی بالکل
او خو کدا وایټامین ڈی د خپل حد نه زیات شي سلو نه زیات شي او اډو کې دونه سخت نه کوم راتاو بیا بدن راتاو یا دغه سي اچانک حرکت ورکو نو بیا به اډو کې دننه نه ماتيږي او په خپل سر په داشه نه کته یي خلک نه خوري البته د خوراک په ذریعہ کا سوګدا فکر کوي چې ما کې کم دي نو اغي بیا دا کول شي چې د اګو زړ کې د دې غټ مقدار موجودي
صحیح
دا ینا یا زیګر د زناورو د حلالو زناورو دا مونږ خوړې شو هغه کې ډیر زیات مقدار کې دا ډی او ای وایټامین پراته وي
صحیح
دا که ستا دل ته خونیشته ده زموږ ته هیوادونو کې نشته ده او بیا په یورپی هیوادونو کې یا مترکی چې کم هیوادونه دي نو هغه کې دا شودی چې دی ملک
جی جی
هغه کې وایټامین ډی فورټیفاید ملک راځي تاسو به دا عمل تک
بالکل بالکل
نو آغا بیا استعمالول شي کنی نو عام د زناورو چې کوم حلال شو دي دي دې کوم ډېر کافی مقدار کې دا موجود وي او په دې ذریعہ خو کدی دا هر څو نه زیات خوري نو دا هغه مر نه زیاتیږي چې سبا ته خدا نه خواسته سر کې درد روچت شي یا اډو کې کرک کی او کم چې د دارو په حساب دي کیپسول ټیبلیټ یا پچکارا کې چې بند دي نو دې کې خو په وړو کې ټیبلیټ یا امپیول کې ډېر زیات یونټ پراته وي بیا
صحیح
خپل سر به نه خوري
ډاکټر صاحب ارشد خان افریدی چې کوم واغې هم د قپختنه کړې و د خوراک په حواله سره چې مطلب موږ خوراک کې کوم شیان استعمالول شو چې هغه سره زموږ د وټامین ډی چې کوم یې هغه پوري خو هغه خو تاسو جواب ورکو خدای یو بل پختنه چې کوم د محمد عمران کړی دا او د دې تاسو خو لک ډیر جواب مخکې ورکړ و چې هغه کومه ناروغي دي چې د وټامین ډی د کمی له وجې نه په انسان تکیدل شي لکه وې د اکثر زکام کېدل آیا دا هم د وټامین ډی یو وجه ده
وایټامین ڈی چې کله کم شي نو د بدن مدافعتي نظام کمزوري شي او بیا هر جراثیم ته چې مکمل شولا بابا په بدن حمله کوي او هغه به د خپل حیثیت مطابق بیماریا پیدا کوي. دا وایټامین ڈی چې کم شي په ماشومانو کې د دې سینه خرابېږي، بیا بار بار ټوخی پر راځي، زکام بیل شی دی او ټوخی او سینه خرابېدل دا بیل شی دی. داسې بعضې خلکو ته لکه په کال کې اووه ځل زکام کېدل دا یو عادي خبره ده که چاته وشي. دا کرونا چې دا د بنیادي طور د زکام یو قسم دی.
بالکل.
نو دې ورځو کې اوس لکه چونکې د کرونا پینډیمک دی نو دې کې پکار دی چې عام خلک صحتمند خلک دی په میاشت کې د وایټامین ڈی یو ایمپیول وخوري، یعنی یاد و کرنا برا چې کم ماشومان دي هغې ته هم ورکول شي. دې نه چې ښکتې هغې لپاره بیا د دې قطرې ملاوي. دغسې د وایټامین ڈی کمی چې دی د دې د وجې نه په سړي باندې اسهال هم کېدی شي، دست هم راتلی شي. د وایټامین ڈی کمی لکه ریکټس خو د دې بیماری ده چې هډوکي بالکل نرم شي او کجل شي، سړی کجې شي، ګوتې کږې شي، لاسونو ګوتې کږې شي. دا چونکې وایټامین هم دی او هارمون هم دی. ما وختي شروع کې ابتدا کې موږ دا خبر وکړه چې دا په لکونو زرګونو تعاملات په بدن کې چې کم کیمیایي کیږي دی په هغې کې خپله برخه اچوي. نو دا یو تعامل نه دی، دوه نه دي، ډېر زیات تعاملات کیږي.
مطلب چې بدن کمزورې شو نو دا مختلف قسمه بیماریانې چې کمی دي دغه بیا لګېدلی شي. خو دا یوه بله پوښتنه محمد صدیق کړې ده د ماشومانو حوالې سره، وایي چې اکثر موږ په کورونو کې ګورو یوې میندې دا وایي چې ماشوم له دا پی چې کمی دي دا زیاتې ورکوي، دې سره هډوکي مضبوطېږي. نو مطلب دا چې یعنی دغه ویټامین ډي پوره کېږي، نو ځکه چې ډاکټر صاحب اوله کې د هډوکو خبره وکړله چې هغه ورسره ساخت جوړېدل او هغه مضبوطېدل، نو مطلب د پی اسکلو اصل کې وایي دا لکه یو وجه ده.
شودې به خوړل کېږي په ګوټ ګوټ بخرو سپ په یو سابا قلم نسکو، بل دا به د نور موجودګۍ کې کو، یعنی د ماښام د نور پریوتو نه مخکې به د شودو استعمال چې دی دا زیات فایده مند وي. شودې چې کوم د زناورو دي دی کې ویشت اجزا دي او دا بهترین غذا ده. دې کې د انسان یا د جن لپاره چې کوم فقاریه دي، لکه صرف انسان نه غوا میخه اوشو یا کم شینه چې بچی روړي او شودې ورکوي، نو دا تاسو کتلی دي چې هغه تر دوه نیمو کالو یا دیرشتو میاشتو پورې هغه که اوبه هم نسکي نور خوراک هم نه ورکوموږ، نو دغه شودې د ده د بدن ټول ضروریات پوره کوي. نو د دې نه دا پته لګي چې په دې کې په کافي مقدار کې دا دولس دیارلس چې کوم حیاتین دي، کم چې زموږ لپاره نمکیات لکه کیلشیم دی، پوټاشیم دی، فاسفورس دی، فالک اسید دی، دا ټول په دې شودیو کې په یو خاص مقدار سره موجود دی. نو د دې وجنا دا مهندې وایي چې ماشوم له شودې زیاتې ورکوه چې هډوکې مضبوط دي. نو موږ شروع کې دا ویل چې دا وایټامین ڈی یو کار دا دی، هډوکي خو بنیادی طور د کیلشیم نه ساختمانی کیږي.
بالکل.
نو کم کیلشیم چې په بدن کې اساری کی نه د میټابالیزم د نقصاناتو د وجه نه، نو چې وایټامین ڈی په بدن کې نه وي نو دا بیا په بول براز کې بدن نه بهر شي او انسان هډوکي کمزورې پاتې شي، غاښونه کمزوري شي، ویښتانې وزي، نظر تت شي، ډېر نقصانات د دې بیا منځته راځي. جنسی زندگی خراب شي، د پښو تلی سوځېدل شروع شي، خېټې پاړسوب شروع شي، دا ته بار بار بیا ټوخی، زکام او الرجیز کیږي. دا ډېر شینه دي د مختلفو حیاتینو سره تړلی دي، تر دې پورې چې دا وایټامین ڈی چې کم دی
جی
د ده چې کوم جدید مطالعې په تیرو دوه دریو کالو کې موږ ته راغلي دي، هغه دا دی چې دی د زړه بیماری مرئ ساری د کورونا لپاره هم یو ډېر ښه دوا ده. د په جنسي قوتو کې په مردانه زنانه کې هم ښه دوا ده. دا په لاولده یا شنډوالي کې هم یو ښه دوا ده. دا د ذائقې په خرابېدلو کې هم یو ښه اثر لري. دا د نظر په تطوالی کې یو ښه تاثیر پیدا کوي. دا د بدن د هاضمې نظام او نظام اخراج د بولو براز نظام دا ډېر ښه منظم او په ترتیب ساتي. خو چونکه دا لکونه تعاملات کیږي نو یو ډېر ګران د احمد الله جان صاحب چې هغه مونږ اوریدونکو ته وړاندې کړو، دوی لپاره دا ضرور دی چې په خوراک کې مختلف قسم چې کوم وایټامینونه دي نو د دې زیات غټه ذخیره چې وي دا د تازه میوجاتو نه راځي.
او ډاکټر صاحب، یو پښتنه دوه د حامله زنانو په حواله سره هم راغلی دی. سید زمان چې کوم دی هغه د یو پښتنه کړی دا چې زما میرمن چې کومه دغه حامله ده نو څه کول پکار دی، یعنی څنګه د خپل میرمن دا ویټامین ډي چې کوم دی لکه دا زمونږ پوره ساتلی شو؟
بالکل ډیره ښه پښتنه کړی دا زوب دی تر اطلبم چې حامله خویندې به څنګه کوي. خو دې ورو ته موږ دا خواست کوم چې کومه خبره کوو نو دا عموما د صحتمند زلمی انسان خبره کوو.
صحیح.
دا د اتلس کالو نه تر سلوخت کال عمر کې چې کم دي دا موږ د دې خلکو خبره کوو. دا یو سلوخت کلن یا د ولس کلن باره کې دا عمومي خبرې نه وي.
ها،
ایله لپاره دا جدای نو زیاده بچی لپاره جدای د پینزو کالو نه کم ماشوم لپاره احمد صاحب دا خبرې جدا دي.
صحیح.
موږ چې دا خبرې کوو دا یو د متوسط عمر او متوسط صحت خبره کوو.
صحیح.
دوی ته دا پکار دی چې هر خور چې حامل وي نو دی د کیلشیم ټیبلیټ ملاویږي. خو خدا دا کده دی په کور کې اوزا غوا اوخ وی او دا غي شو دی اوس کی سهار مازیګر یو ګلاس دوا خو کنه وی نو دی ته پکار دی چې کیلشیم ټیبلیټ ملاویږي. د کیلشیم په نوم باندې راځي چې ورته وي هغه سهار او ماښام لکه یو زنانه ته د حمل په دوران کې 1500 ملي ګرام کیلشیم پکار دی. اوس هغه ټیبلیټ فرق کې دوا اخلي نو دی به وګوري چې هغه باندې 1500 ملي ګرام دی پکې که 1000 ملي ګرام ای لکه سی اے سی 1000 آی کې 1000 ملي ګرام ای چوبکال یا د نورو کې 800 چا کې 1500 وي. او خدا دا چې خپل ډاکټر سره سلو کې دای مطابق دی کیلشیم واخلی. یو
صحیح
حامل خپل ته چې سونه وي د کسې مونږ ویل چې د وایټامین بی اتنه قسمونه دي آی کې یو چې د فالیک اسید دی
جی
فولاد چې مونږ ورته وایو نو دغه چې د فالیک اسید ټیبلیټ راځي نو حامل خویندو ته پکار دي چې روزمره یو دانه یا دوه دانه سحر ماقام د فالیک اسید خاص کر پړومبش پک میشتو کې حتما وخوري. دین علاوه زیات مقدار کې اوبسکل او په هر میاشت کې کم از کم یو امپیور د خوراک چې کومه پچکاری وي دا وایټامین ډي دا لازم وخوري ځکه چې کله حمل د سلورو میاشتو څخه تیر شي احمد صاحب
جی
نو دا په دې یو بدن کې مکمل یو بل انسان هم ژوند شروع کی. او دا یو عجیبه خبره دا ده چې د یوې ورځې ماشوم چې کم خوراک کوي احمد صاحب زموږ د متوسط عمر سره دا برابر وي. فرق صرف دا ده چې ماشومان چې د ضروري کیږي میده وړي لک خوري بیا ازمای بیا خوري بیا خوري او دا غي مقابل کې چې کم لوی خلق دي یا لوی ماشومان چې شي نو بیا د دې میده لوی شي او د کافی مقدار کې خوراک وکي او یو ټیم یا دوه ټیم خوراک ته انسان عادت پیدا کی نو د مور په خېټه کې چونکه د حمل په دوران کې یو بل مکمل ژوند روان دی او د هغه تخلیق شروع وي نو داسې زنانه ته ورزش پکار وي بهترین خوراک پکار وي دې ته به پیغورونه او سپکې ستورې نه کوي آشنې سبزیانې به زیاتې خوري او د اوبو زیات مقدار بس کی.
صحیح.
حامله خویندې باید ښه خوراک وکړي.
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکولې نه او د ویټامین ډي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکولونه.
مننه، خوشاله صاحب.
اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.
دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio